سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواکې است مخکې در دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه. د طالبان حکومت وایي د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د ویاند دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړ او ورته دنده وسپارل شوه چې موضوع وڅېړي او راپور یې د طالبان د ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. د ایران د بشري حقونو د سازمان پر لمخې د یکشنبې پشپا شاوخوا درې سوه افغانان چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې ایران ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د کلاکان ساروان په سیمه کې په ډزو وشړل شول. د دې پېښې د مرګ ژوبلې په اړه زده نقص راپورونه شته او خپلواکې سرچینو کره شمېره نه ده وړاندې کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د تلفاتو د شمېر او د پېښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي ځکه پېښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنۍ ورته لاسرسی نه لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استاز ولې د ایران او پاکستان پر پوله ایران ته په اوختونکو افغانانو کې هغه وسلوال بریدې غندلې چې بلکې د ایران سره د ځواکونه یې پرې کړی دی. په هغه بین کې چې نن د اکتوبر 18 په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استاز نصیر احمد فایق لخوا د ایکس پر پاڼه کې خبر شوی دا پېښه د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو او د دواړو ودونو ترمنځ د دوستۍ او ورورګلوۍ له اصول سره په ټکر کې بلل شوی. هغه څه چې د پاکستان او ایران پر سرحدي سیمه کې لسګونه افغانانو ته پېښ شوی څرنګوالی له هم بشپړ څرګند نه دی. خو د حلواش په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړ چې د یکشمې پشپه شاوخوا درې سوه افغانان چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې ایران ته ننوځي د ایران سرحدي ځواکونو پرې په کلاکان سروان سیمه کې نادره ډزې کړې دي. تاریخ تر په کچا 15.9 درجه زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 80 کیلومتره وټن کې 13 شپه شوه، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري اژانس د جرمني د جیولوژیکي څېړنو د ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.15 یاد کړي او ویلي دي چې مرکزی د هندوکش په غرونو کې یو سل یو اتیا کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تیره شپه چهارشنبه مصر ته ورسېد. دا له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وزیر لمړنۍ سفر دی. ورسره د ایران د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالح افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهرې ته تللی و. عراقچی چې د مهال د سوی ودونو په سفر بوخت دی اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید او ته له خپل سیال ایمن صفادي سره وکتل. ورسته خبرم د لوبول ډګر د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د آسیایي ودونو په سیالیو کې د ګډون په موخه پاکستان ته ولاړ. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي نن پنجشنبه له کابل د تاشکند په لور روان شول. د منځنۍ آسیا د سیالۍ د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنګلادیش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د پاکستان په کوربه توپ پیلېږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadirodio.com کې اوریدلای شئ.
د ځینې د پاسه ایران کې د یو شمېر افغانانو وشل کېدل.
دغه اوس د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورمشر ماشومان شزین ولي.
د ارتیا وړ لمړنۍ توګه ته د افغانانو نه لاسرسي. افغانستان کې روغتي برخ ته مکتنه کړي. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمېر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته خبرګون مخ په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې موضوع ته خبرګون ښودلی دی. پرون د ایران د بشري حقونو سازمان هالواش خبر ورکړی چې ایراني پوله ساتو ځواکونو د تېرې یکشمې په شپه د هېواد په کلکان سیمه کې په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړې چې له پیښې یوازې 60 یا 70 کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي دي راپورونو چې دا کېږي ډیری افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي اندېښمن کړي دي. یوناما نن په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په دې اړه د بشپړو او شفافو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په خپل ایکسپانډ په دې برخه کې د یوې شفافې څیړنې غوښتنه کړې او دا راپورونه یې وحشتناک بللي. دغه سازمان ویلي چې مشکوک عاملین باید په یوې عادلانه محکمه کې ځواب ویلو ته راکاږل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پیښه د افغانستان او ایران د حکومتونو په تندیو داغ بللی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رژیم له وجه د یو سمخت دي لکه اقتصادي مشکلات د دوی اساسي حقوق نشتوالی د ټول دې سبب کیږي چې یو کدن زیات یو ډول ده کوشش وکړي چې افغانستان اوزي هم تاسو ونه چې د یو استبدادي رژیم نه یو ملایي رژیم نه بل خوندي رژیم ته پناه وړي او بل اخر هم دا رقم چلند ورسره کیږي.
د وای اړتیا ده چې په کور دننه داسې حل لاره وموندل شي چې له مخې نور افغانان اړ نه شي چې له خپل هیواد ووزي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه پیښې ته په اشاره ویلي که دا راپورونه حقیقت ولري د ایران لپاره به بدې پایلې ولري. خو هغه پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې تر هر قضاوت وړاندې باید د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره انتظار وویستل شي. په بهر کې د افغانستان د یو شمېر پخوانیو سیاسي څیرو څخه جوړې د مقاومت علي شورا هم په خپله اعلامیه کې دا پیښه ټکان ورکوونکې بللې. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریار ویلي د ایران دغه عمل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا باید د ایران دغه وروستۍ او دې ته ورته پخوانۍ قضیې وڅېړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک دا زړه بوږنوونکی جنایت بللی او په ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د غچ اخیستو تر ټولو غوره لار د یووالي پر مټ د یو ځواکمن او آباد افغانستان جوړول دي. د پاکستان د ملي اسمبلی مخکینی غړي محسن داوړ په خپل ایکسپانډ لیکلي پر هغه بیوسه افغانانو له وحشته ډک زیاتې چې له زورونو څخه تښتیدلي او د پناخستو په لټه کې وو زورون کېده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان هالوش خبر ورکړ چې ایرانی پوله ساتو ځواکونو د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا 300 هغه افغانانو ډزې کړې چې غوښتل یې د هیواد ته ووړي. د هالوش د راپور پر بنسټ پیښه د تیر یکشنبې په شپه د اکتوبر په 14 د ایران د سیستان بلوچستان د سراوان د کلګان په صفري نقطه کې شوې. دغه سازمان د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه 60 یا 70 کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې لیدل کېږي چې ظاهرا پکې ډېر کسان وژل شوي او په وینو سره ټپیان لیدل کېږي. په دې ویډیوګانو کې دا کېږي چې د ایران د پوله ساتو له لوري پر ډزې شوي خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه ویډیوګانو کاروالی نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو پرون یې په خپله ایکسپانډ لیکلي وو چې د افغانستان بېلابېل ارګانونه او ډیپلوماټیکي استازولۍ د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د موضوع تر روښانېدو وروسته به په دې اړه لازمه پرېکړه وشي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي ویلي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لوري د دغسې یو اقدام راپورونه خپرېږي، بلکې تر دې نږدې 4 کاله وړاندې د 2000 په مۍ میاشت کې د افغانستان پخواني جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو 46 افغان کارګر چې غوښتل دغه هیواد ته داخل شي سین ته غورځولي چې 12 تنه مړه شوي، 18 ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي. خو ایراني چارواکو هغه مهال هم دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستی او 3 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران دغه پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت وپوښتل چې افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نور هیوادونو ته ځي.
ډېره غړبژوونکې پیښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګې په رپ کې د ښه ژوند په انتظار چې اکثریت یې ځوانان دي. دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې زموږ سره ماشومانو ښځې ولې په داسې یو حالت کې د شهیدانو شمیر دغه اوس 219 ته سوی دي چې یو شمیر جسدونه افغانستان ته سپارل شوي هم دي. هر څوک چې د دې پیښې قاتل دی که د ایران اخوندان دي که د پاکستان ترهګر پوځ دی خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکي دي. د دوه اشغال او ګډاګیان د شوروي او امریکا او د نننی پر قدرت ناست چې د خپل ولس د دردونو څخه تر ډیره پورې بی خبره دي. همدا دي که دې ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغانۍ د کار پیدا کولای باور لرم چې دوی خپل کور او ورنه پرېښول. ولې په خپل وطن کې دغسې یو حالت دی چې امریکایانو ورته د خپلو جنایاتو تر څنګ یو داسې افغانستان پرېښولی چې په هغه کې نه د کار راتلونکی و نه د ژوند راتلونکی و. ځکه نو څوک اروپا ته تښتي, څوک ایران ته تښتي, څوک پاکستان ته تښتي. د دې غمیزې داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع شو چې په دې هېواد کې غیر مسؤوله چارواکي قدرت ته ورسېدل د ځان د مړولو دپاره, د خپل بادار د خوشحال کولو لپاره یې سیاست وکولی, د خپل ولس دپاره یې څه ونه کول. سره ډیر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیې په اوبو کې, د ایرانو د ترکیې پر سرحد باندې, د پاکستان په سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کیږو. دغه درو سو من دي چې دغه نن شپه منتظر دي دوی ته اجازهتونه ورته وروړي. دغه نن چارواکي دی وار قرآن ته رجوع وکوي چې دوی د دوی منډو ته به دوی جواب څه چې ولې د دوی زامن د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغسې سلو, ولې پرون په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره دغسې وضعیت کېدلی, ولې په اروپا کې ورسره کېږي. تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکې په لاس کې دي او د دغې چارو د تنظیم مسؤلیت لري. تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا 40 کاله یې پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکول. ولې په افغانستان
اوس بل طرف ته حکمت صاحب, بله موضوع دا ده چې ایران کې افغانان کاغوی ورزي ډیر په شقه کارونه باندې بوخت کیږي, ولې په افغانستان کې نه غواړي چې هغه کار چې په ایران کې دوی غواړي کې ترغیب په ډیر سهولت سره په افغانستان کې د کار وکړي. دغه ذهنیت سازي دغه افغان ځوانانو ته څنګه ورکولی شو چې ایران کې هغومره شقه کارونه کوي یا مارک سره دوی لوبې کوي, ولې په افغانستان کې باید دغه کارونه کوي؟
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو هغه په حقیقت کې د ویجاړۍ لوري ته روان دی. په دغه څو لسیزو کې په افغانستان کې د کروندګرو د بزګرو یوه لویه برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لویه برخه د تریاکو کرل وو, د هغې څخه د ژوند تکافو وله. د اسلامي امارت په راتک باندې هغوی په ډېره نازوانمنداره توګه باندې د تریاکو کرل د نړیوالې ټولنې سره په پټه معامله باندې صفر کړله. ما په هغه وخت کې ځاپر وکړل چې تاسو دا کار مه کوئ, بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدین پیدا کوي چې دا خلک ګلان نسي. تاسو باور وکړئ چې د دغسې سیمو خلک خبرې را سره کوي, وایي چې زه د ماښام ډوډۍ نه لرم, څلور ځوانان زامون لرم, راته ژاړي, راته وایي چې پلار څه وکوو, مړي وکوو, غلا وکوو, لار ونیسو که بل څه. دا د مجبوریت هغه وروستی حد دی چې یو څوک خپل د وطن, خپل د مور, خپل د کورنۍ غېږه پرېږدي, یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي, یا پاکستان ته ځي, او یا تر نورو هیوادونو پورې ځان رسوي. نشته شرایط د کار, نه د ښاري ځوانانو دپاره د کار شرایط شته, نه هم د کلیوالو ځوانانو د پاره ست دي. نړیوالې ټولنې زموږ سره خیانت کړی دی, جنایت یې کړی دی. د افغانانو د مصروفیتو د کار د پاره د غوس هیڅ نه لري. تاسو وګورئ په میلیونونو کورنۍ د دغې لپاره چې دوی خپل تقاوت نه ترلاسه کوي نن د ماښام ډوډۍ نه لري. نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې د دغې مظلومو بیچارهګانو ملکي او نظامي متقاعدینو معاش ورته ورکړي. د معاش راکښته سوی د معاشونو د پاره
ممکن په افغانستان کې توقف پیدا کړي.
تر یو حده پورې خدا وحشتناکه پیښه د ایران د رژیم هغه دوه مخي سیاست چې دوی موږ د فلسطینیانو څخه دفاع کوو مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني, دا افشا کړی چې ایران یو واقعا یو غیر انساني یو غیر بشري حاکمیت دی چې نه د بشريت نه د اسلامیت لپاره پابند دی. درچې تر اوسه پورې تحقیقات کې ایرانیانو دا نه ده منلی. په افغانستان کې به تاثیر هرومرو ولري. دا ویرونکې پیښه به د ایران پر سرحد باندې د افغانانو تګ را تګ را کم کړي، د پاکستان سره به هم ورته وي، د اروپا لپاره به هم ده. مګر بل اخره چې وایي چې بتنګ آمد به جنگ آمد، بل اخره چې بیا دې په کور کې لوږې تندې پیسې نه لري، د مریض تداوی نه شي کولای، یو خواته لار کوي. په افغانستان کې د جرمونو کچه جګه لاړه سي، نور به وسي که نننی حاکمان او نړیواله ټولنه لاس په کار نیسي. دا فاجعه ده او د دې فاجعې د مخنیوي لپاره باید دغه اوس دوی لاس په کار سي.
د چارشنبې ښاغلی حکمت الله حکمت چې موږ سره خبرې کړې وې.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د کاروالې په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي شاوخوا 15 سلنه افغانان د ورځې له یو ډالر څخه په کمو پیسو ژوند کوي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې له لس څخه و افغانانو د اړتیا وړ لمړني توکو ته لاسرسی نه لري. نور چې زیات په راپور کې
د ژمي په رانږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت د کډوالې په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوس مهال تقریبا 15 سلنه افغانان د ورځې له یو ډالر څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې اړتیاوې ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. دا مي روغتیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغېز او طبیعي پیښو سره د مقاومت، مقابلې او تطابق وړتیا کمه شوې. په راپور کې دغه شان راغلی چې د نظام له بدلون وروسته له لسو څخه و افغانان لومړني توکي لکه د پخلي توکي، ژمنۍ جامې او لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بېوزلۍ له امله د ورځې د 3 وخته ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسېدونکو ګلدستې او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي، ازادي راډیو ته وویل:
زمای را روان دی، ډیره خپه او خوشینه یم چې د هیڅ وس نه لرم. په خوا به د کالیو منځلو لپاره تلم خو اوس مې نه پرېږدي. طالبان پر ښځو ډیر سختي کوي. 3 وخته ډوډۍ ډیره په سختۍ پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو، یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
په کور کې 2 کسه یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم، بس همداسې خپل ژوند مخته بیایم. شرایط ډېر خراب دي.
د یونیسیر په راپور کې دا هم راغلي: د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډېری په جبري ډول ایستل شوي، تمه کېږي چې دوام ومومي. د یونیسیر اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وایي له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستان راستون شوی، ازادي راډیو ته وویل:
حالات بدل شوي دي، ورځ په ورځ بدلېږي او بهتري نشته. مشکلات تر افغانستان کې راغلي، افغانستان هم راغی، حالات هم کاري کارونه مارونه امتحاد نشته. دې تاري ده نه والا کمې تیارې نیولې. کاروبار وکړو یو څه برابر شي او تیارې به ورته ونی. چې کاروبار نه وي او تیارې به پکې ورته ونی.
دا افغانان په داسې حال کې له خپلې بېوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2001 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شو چې سرپرستي یې مېرمنو کوله. د یونیسیر د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې تر 3.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان د نیمایي نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د اوکران ولسمشر نن د اروپایي اتحادیه او ناټو له مشرانو سره ګوري او خپل د بریا اعلان تشریح کوي. ولادیمیر زلینسکی پرون په اوکراینی پارلمان کې په وینا کې له دې 15 مادیز پلان څخه پرده پورته کړه چې دغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د زلینسکی د بریا پلان په هغه وخت کې بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. اجمل آند له نورو جزئیات سره.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي او خپل د بریا پلان جزئیات به تشریح کړي. دا پلان د هغه اقداماتو مجموعه ده چې زیلنسکی په وینا به د جګړې بهیر لږ تر لږه د اوکراین په ګټه بدل کړي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د رپورټ له مخې ولادیمیر زیلنسکی غواړي چې خپل ویدیز متحدان قانع کړي چې اوکراین ناتو ته د غړیتوب لپاره ور و بولی او د جګړې په ډګر او زیانمنو خارونو کې د سخت شمې په درشل کې نورې پوځي مرستې برابرې کړې. هغه د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د مذاکراتو په درشل کې خبریالانو ته وویل چې د هغه پلان د اوکراین پیاوړتیا او د ډیپلوماسۍ لپاره چمتووالی دی. ولسمشر زیلنسکی پرون د اوکراین پارلمان کې په وینا کې د پنځه ماده ایز بریا پلان څخه پرده پورته کړه چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا پلان د اوکراین اصلي لویدیځو متحدینو لپاره پټې زمینې هم لري. د زیلنسکی د بریا پلان روسیه ته د دې هیواد د قلمرو سپارل رد کړي او غوښتنه یې کړې چې اوکراین دې د ناټو پوځي تړون ته ور وبلل شي. د زیلنسکی د بریا پلان په اوکراین کې د خلکو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي. لا میکولایف او اودیسی خارون زخه یو شمیر عام اوکراینیانو چې نه غواړي نمونه یاد شي ازادي راډیو ته ویلي یو ویلي ما دا پلان نه دی لیدلی خو په ټولیزه توګه د بریا پلان په اړه مثبت نظر لرم. یو بل اوکراینی د ازادۍ راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي زه فکر کوم چې دا پلان یوازې د هیلو یو ټولګه ده چې نه به پوره کیږي ځکه د په وینا لویدیز متحدان جګړې ته د جګړې د پای ته رسیدو په اړه بیخي بل تصور لري. ناټو تر اوسه په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده وړاندې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نیت پر دې هیواد د روسیې د یرغل د دلایلو څخه یو بللی. د ناټو سرمنشي مارک روټانن خبریالانو ته وویل چې دا سازمان په اوږد مهال کې له اوکراین سره ولاړ دی او غواړي چې له مسکو سره د مذاکراتو له پیل مخکې کیف په یو قوي او پیاوړي دریځ کې واوسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن وویل چې هغه تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره په یو ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د جګړې د بریا د پلان په اړه خبرې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
له افغانستان د مسلکي کډرونو د تیښتې په لړ کې سلګونه روغتیایي متخصصان او کارکونکي هم له دغې واده وتلي چې شاوخوا 400 یوازې برېټانیا ته تللي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت یو لوړ پوړي پخواني چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له واده په وتلو روغتیایي کډرونو کې لسګونه متخصصې مېرمنې هم شاملې دي. بهر ته تللي دغه روغتیایي کډرونو له واده د تیښتې لاملونه د طالبانو د حکومت یو شمېر تګلارې، ناوړه اقتصادي شرایط او د وتلو لپاره د ښې زمینې برابرېدل ګڼي. نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې.
د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپله بېوزلي ژاړي. دغه مور وایي لورې چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغۍ اخته ده دوامداره درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هر څه د دوی له اقتصادي واسه پورته دي.
دا یو وینم موته د نور کونه نه د واسه نشي چې دا د وینې سره مل دا تنام لا په بای وس واخسي د مټر کریا د یو شه د سن والا اټس نه د دوله سفاری د رډان کی.
په افغانستان کې سلګونه زره مایندې ورته دردون کې کیسې لري او هلته ځانمن شوی روغتیاي سیستم ارتیاو ته جواب نشي ویلې. نړیوالو هم د غستونز درکړې او د بشري ناورین د کابل یې روغتیایي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري، خو د روغتیایي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کابله 8 میلیونه دغه کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیایي خدماتونه نه لري او په خبره یې ناروغان تر لرې واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري او دغه خلکو ډېر انتهایی زیات غریبان دي. ډېر واره داسې شوي دي چې هغه بیمار او په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا وه چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیایي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیایي کډرونو تیښتې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غاک خپور شي ازادي راډیو ته وویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیایي کډرونه له هیواده وتلي او په خبره یې شاوخوا 400 یوازې برېټانیا ته تللي دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستانه په وتلو روغتیایي کډرونو کې د عام روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسؤلین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
ما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و در
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روختون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی، د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وایي وروسته کړی پرې تنګ شوه او له هېواده ووت.
شرایط
د طالبانو چې 15 میاشتې پوره شوې پر ما شرایط ډېر تنګ شول. یو ځل مې د عامې روغتیا له وزیر سره وخت ونیوه او له هغه مې وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هره ورځ دفتر کې له ګواښ او سپکاوي سره مخامخ کېږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ما ته د رد ځواب راکړ او راته یې وویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامي وي او موږ نه پوهېږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډېر سخت شول نو له هېواده راووتم.
چون شرایط خیلی زیخ شد بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
د عامې روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي ازادي راډیو ته د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپلو لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په موخه برېټانیا ته تللی دی. نوموړی وایي روغتیایي کارکوونکو ته اوس له افغانستانه وتل یو څه اسانه شوي او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یوه میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي له هېواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامې یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي د ډاکټرانو د تېښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش
دی چاری زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغیز کړي. د تجربه کارا ډاکټر صاحبانو په کمښت سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځانګړې توګه د خزینه طبي کدرونو کموالی په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده اوږدوي او دا ممکن د هغه ناروغیو له کبله د مړینې شمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن 13 می میاشت کې وویل چې د همدې 2024 کال لپاره په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي.
دا زاینسین وته لیکلي مری چې واغو څنګه ځي
موږ هڅه وکړه چې له افغانستانه د روغتیایي متخصصانو د وتلو په اړه د طالبانو د عام روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څانګې هم له افغانستانه د وتلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی، خو له شاوخوا لسو ډاکټرانو او د عامې روغتیا وزارت له پخوانیو کارکوونکو سره د خبرو له لارې مې وموندله چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوسه په نوم د یو روغتیایي مرکز مسؤول ندیم زیغم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له راتګ وروسته یوازې اته د ده په ټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړي دي. هغه وایي دغو افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستانه په دې شمیر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه څه دي؟ په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي.
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپل کم کړی دي کنه. فکر کوي زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا که زه اروپا ته لاړ سم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ سم دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل د ماشومانو تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس وایي او د درس نه پاتې نه شي بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً که زه هم هلته اوسېږم کېدای شي دغه خپل وظیفه قرباني کړم دې په خاطر باندې چې لور مې درس وایي، لور مې وجود ته ورسېږي، نو دغه مسله واقعا جدي مسله جوړېدلی شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره لویدیځو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغه هیواده د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو له مخې د تخلیه د پروګرام په لومړیو څو اونیو کې 1,24,000 افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړل او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، څارنوالان، قاضیان او نور مسلکي کدرونه شامل دي. د 13 جولای میاشتې په وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور ورکړ چې تیرو څلور کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواد وتلي چې 50% یې ایران او پاکستان ته تللی دي. د طالبان حکومت بیا هغه مهال دا شمیرې رد کړې او وی ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راوروسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي.
پښتو خبر مجله مو پای ته رسیدي. خو دری خبر مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو وړاندې کوي. فایزه جان، سلام، شپه خیر. غلی خبرونه
سلام حسین جان، خسته نباشید.
منم.